سلامونه، احمد شیبریم د سجر اړو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د ساينس په برخه کې د شوزو انجونو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهمه ورځ په ډیر خوشنۍ سره لمانځو. یوناما په خپل بیان کې چې په خواله رسنیو کې شریک کړی دی زیاتوي چې 1400 ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. یوناما په دې بیان کې یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتنه کوي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري 12 په نړۍ کې د ساينس په برخه کې د شوزو او نجونو نړیواله ورځ ده چې په دې مناسبت د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرشم د ټول نړۍ له هیوادونو غوښتنه کوي چې د شوزو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پراته خنډونه لرې کړي. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا افغانستان ته 138 منډي هدف وټاکه. د لوبه د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودي پوسټر لوبغالي کې روانه ده او افغان لوري تر دې دمه بیټنګ نه دی پیل کړی. دا په شلو ورځ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. په دې نړیوال جام کې نن بله لوبه د استرالیا او ایرلند ترمنځ ده چې د کابل په وخت د غرمې 2 بجې پیل شي، او د نن درېمه لوبه د انګلستان ویسټ انډیز ترمنځ د کابل په وخت د ماښام 6 بجې شروع کیږي. په کاناډا کې وشلسي 9 کسه وژلي او پولیسکونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه د سیشن بی پولیس د بریټیش کولمبیا په ټامبلر ریچ سیمه کې رامنځته شوه. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل چې د ټپیانو شمیر 22 ته رسیږي چې 2 یې مرګونې دي. پولیسو د بریټګری د هویت په اړه ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. دوی یوازې دومره ویلي دي چې بریټ کوونکې ځان وشاله دي. تر دې پیښه وروسته د کاناډا صدر اعظم ټاکل شوی و نن په مونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي د دې پیښې په خاطر خپل سفر وسنډاوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د دې خبرو مهمه برخه به له ایران سره د امریکا روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل تر اوسه واشنگتن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې له ټرمپ سره د دې خبرو کې به د غزي او سیمه مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحده ایالاتونو د کلک دریس خوشتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگتن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی، خو واشنگتن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هېواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ټرمپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازیو په عمان کې مذاکرات وکړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې کډرمنو کولای زده کوونکو زې برښنا غوښار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف خاص پېماده یو لسم ټولګي جغرافي مزمن یو لسم دوسته هله د شتاس ټول کډرمنو کولای زده کوونکو برات روغ جوړو صحتمند او سری او د صحت چمې بم پټن می درنو زده کوونکو د سیمه راسته سو د یو لسم ټولګي جغرافي مزمن یو لسم دوسته نو هله د شتاس ټول درنو زده کوونکو باندې تیر ورځلستنه په پراو د کیک ډول سره ذکرو او سری او نو لسته امادګي هم چمتووال ولر قدرمن زده کوونکو نن ورځ مرسته سو پیول سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګال چوند، ویم د اوبو لګول لوی پروژې، دریم د اوبو چنل چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ مرسته سو پلوست کولو او په حق له به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو د لوست په پیری سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوګلری زکونکو د لاس د پېپر شبو کې لمړی مجاوته سو فنری کې اوبا په هغوی باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې مجاوته سو فنری کې اوبو پیژنو او د هغوی پنګاچونی په حق له بحث پړه د سر ملمات لاسکو. قدرمن زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، اوبه زموږ او ستاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې پرته له اوبو څخه هغه که چیرې انسان واوسیږي، حیوان واوسیږي، نبات واوسیږي، څاروی وي، هر څه چې واوسیږي پرته له اوبو څخه نشي کولی چې ژوندي پاتې شي. یعنې ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې دي درنو زده کوونکو، په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل شوي. نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې ده اوبه نیولې ده، او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوي برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کیږي، چې دغه برخې دي په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه کدرمن او ګلالی زده کوونکو، اوبه چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د انسان ټوله ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه ده، چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کیږي. همدارنګه کدرمن او ګلالی زده کوونکو، دغه اوبه چې دي په اوسنی وخت کې د نړۍ له 6 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمیر کسان چې دي د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، چې د دغو اوبو څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو، په 80% ناروغي چې دي، دغه 80% کومه ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي، چې دغه ناروغي د دغو له امله څخه رامنځته شوي. او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرنې کې لګول کیږي. د دې تر څنګ د کرنې په سلو کې 14 محصولات د خوړو بغولو څخه وروسته ترلاسه کېدای شي، چې د اټکل له مخې څخه په 2015 کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارد تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارد به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وو، چې په دا 9.3 میلیارد تنو کسانو کې 2.3 میلیارد تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه کدرمن زده کوونکو، په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پیښې چې ترسره شوي دي، په هغو کې 21 وسلوالې نښتې رامنځته شوي دي، چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه کدرمن او ګلالی زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي، په دغو هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته، او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمسال جمهوریت سور کول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی، چې ول کیږي او 1200 متره لوړ کونو څخه اخوا ته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو، کچیر موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره وایو، چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو ودونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسیږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي، او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دم پرې تاسو اوربند پوسی واوسیږي، چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي وو چې د اوبو په حق له اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپیژنو، چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ویل کیږي او په کوم سیمه کې سفر سره کیږي. ورځ د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو د اوبو په حق معلومات تاسو سره وړل، چې اوبو څومره مهمه دي زموږ تاسو په ژوند کې، نو موږ تاسو وایو چې سوچ دې زمکي پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبو چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو زمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کیږي. یعنی پر دروي برخو وشه سیږي، خو دغه دروي برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپل د سشلو لپاره د زمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي، چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروی وي، یعنی مالګینې اوبه لري، او همدارنګ له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشرو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلې سو درنو ځکه کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستنو ته خپلې اړتیاوې بیې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بیې درلودلې په خپلې بېکارونو سرته رسول هغو خه بیې ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښ څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو تر رسېږي، چې د اورښ په لندباله سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکښې راشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زکونکو، ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي، چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کړي او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دي هغه پاک او ستر اوسېږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هېوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هېوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره سولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی سي، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ سي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځيږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي، چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی سو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي، نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو اور اچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورګرځمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي، هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د سشلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ او تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسي او اوسېږي، او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي، او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پیښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل، چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست هم دې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږي، او پیسې پوسي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې سي، زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکن کو ز برشنا غفار یو سره هم تاسو ټول تشرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن یو ول سم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدر من اوغلی زکن کی برتر او جوړ صحت مند او سیری د صحت چمه پتن وی قدر من زکن کو مخله دین چې زنن رستا سونه ول سپل کن تاسو ټول خرج زکن کی باید لخل زانو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتاب چا وکول من ول ری تر سو وکول سی د نن رسید لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرستا سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درس یا هدف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو، او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول په درمنځ د کون کې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کو د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو، چې په نړۍ کې یا هم زور په هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سر در سوال کیږي او لاملونه سړي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو، چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دی. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکهونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې بل هیواد ته ځي، الته استوګنې یا هم مشت کیږي، دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی شو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي چې دې کسان ته مراد تاسو مهاجر کسان ویلی سو، چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیل هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي، چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي. خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم شته، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي، لکه څنګه چې شمې سن مراد تاسو د درکول څه چې زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتره شمې کسان چې دی په پاکستان کې مشتي، چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دي ته ارسي وي تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي، یعنی زیاتره کسان زمرد ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغیر ورکوي یا خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغیر ورکوي نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 مریض کال کې څلورویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل دي، چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دی 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي، چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري، چې په بیلابیل لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت او سیږي، یعنی آب او هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه سیږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی چې په هغه آب او هوا کې ژوند وکړي، ګرم او توده هوا او سیږي، خاوري کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي، تر څو له دغو طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته ارکیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه ترکړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل د ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده، یعنی ځکه چې په د دې هیوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات دي، نو له دې قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دی درنو زده کوونکو، سیاسي مهاجرت دی. دغه اصطلاح چې دی درنو زده کوونکو، زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیل لاملونو له مخې، لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1350 مریز کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو ځکونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له عمل څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او غلالي ځکونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبونکي لاملونه چې دي په دې کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېرې مجبور کېږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ شي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کېږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبونکي لاملونه دي. دغه جذبونکي لاملونه چې دي درنو ځکونکو، د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ته مجبور کېږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، د هغو په هر کلمو معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 50% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي، چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1345 میلادي کال څخه تر 1900 میلادي کال پورې 1.5 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیا درلودل، او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي، او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو ځکونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم وپېژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدرمن زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري، سیري، پوستکي او رشتو رنگ بلونکې نشو او ارسي ګډې ځانګړتیاوي ولري. د نړۍ ټول خلک چې درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي، چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټول توکمونه هر یو توکم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفری جوړښت دي. دا ټول جلا ځانګړتیاوي لري او هر یو به جلا توکم لري. همدارنګه درنو ځکون کونن ورسپلوس کې مرتبط سو سپین توکم نجات خلک پیژنو. سپین توکم نجات خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دي جگ دي، سپین پوست دي، جګه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري، چې دغه د دې ځانګړینو له جملو څخه شمېرل کېږي. بل هم زیار پوستکی تکم لرونکو کسان چې دوی پوستکی چې دی زیار پوستکی دی زیار رنگ لري پوستي همدارنګ تور او صفا ورشتان لري لژره گرد سر گردی کوفری د سر دا همدارنګ بادامي سترګې لري لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدنې چې تشتي ټیټ دی او لږ غوندې چاغ کسان وي یعنی ډېر ډنګر نه وي تور تکم کسان چې دی یا هم تور نژاد لرونکو کسان چې دی دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزې یې کړګوتي ورشتان لري او همدارنګ پړي شونډې یعنی غټې شونډې وي او ګډ یې هم دوه رنګه تکم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځ ته راغلي دي چې له مولات او سیامبو تکمونو په نامه سره دي او سره پوستکي کسان چې به دي ترونه سکونکو په اصل کې ول زیر پوستکي پورې اړه لري چې خو د مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري ترنو زکون کو تر دې دم پر مودا ول بستل وس هم د تکمونو جغرافي ویش په حق له بلو تکمونو جغرافي ویش دي درنو زکون کو دغه جغرافي ویش دي لکه څنګه د اسیا لوی وچی د نفوس له بیره بیره تکمونو څخه جوړه ده نو زیاتره یا زیات پوستکی تکم لرونکو کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکی او تور پوستکی کسان دي خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی یو اسیا د اسیا د لوی وچی تکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکی تکم لرونکو کسان شامل دي چې د اسیا په لوی وچی کې د دې تکم خلک د نور تکمونو په پرتله ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچی تکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکی دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوی دی بل هم د افریقا د لوی وچی توکمیز ډلې دی چې د هم د اروپا د توکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان برتانیان اسیان او اروپایان وي برخه په کې تشکیل کړی ده بل هم د امریکا د لوی وچی توکمیز ډلې دی چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ توکم څخه شمیرل کیږي او بل هم د استرالیا توکمیز ډلې دی چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتونه ترسیږي نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر مو لوست ولوستي وسند لوست په دې برخه کې کورنی دنده کورنی دنده کې نجات تعریف کړی دوی سپین پوستکي سپین ټکوم نجات تشریح کړی او درې مهاجرې د مهاجرتونو لاملونه تشریح کړی نور نسته د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو وخت لا پمن
د ازادي میلمه
السلام علیکم زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تره بولم امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوختوي خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي
زه خپل نوم میچ دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب د ورسره د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او هم دلته غړ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې هم دلته په خپل کلی کې کړې دي بابا خوشقاری ولی په علي لیسا کې مې کړې دولسم سیم څخه خلاص شوی یم
اوس په څه باندې مصروف یې څه کار کوي امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکو په توګه څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې
او مننه خوشاله یم ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول ما ویلې د به امتحان ورکم هغه کابل ته انتم تم لاړم کانکور امتحان مې ورکه خو بیا په یو نیم نمره کې پات شو او ما کیمیا ته جلابات پانتم ته نو بیا غره یې کور کې سو کولم نه پلار مې غزي په ز خپل بیا دقانی مې شروع کړل ما غ دقانی کوم هغه کې اوس مصروف یم نور تا کړته مې واته ونه شول مثلا هغه د قانه کې په حال مصروفیت لر
نو هغه مکتب د چلوسته او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل هغه ما سي پاتې شول د قانه ته شوي
و بالکل هغه خو پاتې شول ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی راتو سره به مشاو خو به خې ته وړ کایو ما راتو سره به مې ډیر شاو خو ستاسی دا آزادی راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم آزادی راډیو به مې اوریدل. بس خو وختونه و بیا چې هغه تاریخ شولم 2012 نه بیا ما دې خبره راړې سره ډیر شوق خو بس قسمت کې نه وونه شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړی دی او کترو سپوره هم یو څه امیدواری شته چې پراتلونکي کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلونکي کې هیله خلرم خو امید هم شته خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات د امکان شته په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح دی هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې هم د چار سړی اوس خبريال کېدلی شو خبريالي زما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یو سیمې څخه راپور ورکې چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی او غوښتل مې چې په انده یو ایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مزکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه دلته خو چې دا بزګري لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګري ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه به پیږي، نو هماغه دوتی ته کرنه ده په حال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره رقم کړو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یا ولخته ورته دی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخ مځکه ونیسي، مخپورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دینه تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دا غنه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته، بل اقتصادي مشکلات. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لاختی ته جوړ کړي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. نو هغه همداسې پلاستیکي به کش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، نو اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله زه شپارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نن لته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا د غوروسته د لرګي ورته هغه کې خیمه غونی کوکی پټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي، نو دا ډیر مصرف واړی دلته د قانون لکه غو نه واسه نه لري ځکه کنهار سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کی او له کم خدمت کې څخه ډیر حاصل ترلاسه کی.
هم ستاسو څومره ځکه ده؟
ما خو اته جری بدمه کړه شخصي اته جری بدمه کړه او پدې کې بیا نور او خاطه اته جری بنور بیا پدې قانې در سره.
نو دا خوشپارس جری به خې ډیر مزکه ده
و زمکه غو بیخی ډیره د شپارس جری به خودل ته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دی وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکی نو څه کدا ډیر زمکه بیا شاړه پاتې او په کم زمکه د انګورو تاکونه دي یخی دی بادام ونی دی زردالو ونی دی او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا د چې ک د اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کړو
ډیره بر خمزه کده باغونه دی او ک خالم زکه ده د کرنې لپاره او چی پکې کرے به له دې غنم چې یادونه دی
ډیره مکه نه خالد مکه ده او کما مکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالم زکه ده
باغ ده چې یو سالور جری به باغ دا شپک جری به خالد مکړه او بل دا کی ممدغه سالور جری به باغ دا د قانې کی او یو پنده نیم جری به خالد مکې
اغه مزکه چې خالد په غو کې چی کری او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالد مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو او هغه تر څنګ لګنور خالد مکه پریزو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې به رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز د شیان به کې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام د درې شیان باغونه دي غنم چې دي دلته د اقرب د میاشتې نه کړو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شین دو په یو جریب کې 25 کیلو اغه هم چې وشیندل بیا چې کا وتر شواله ټیکټر بیا راولو تو هم شیندو پکې تو هم یو رقم دواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتا ویکس په نامه دواره په غنم رنگو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ها چې وری بل شي نظمکه بیا ښه او بکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو پکې شیندو اغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړ
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی د کډال تاول کې مروا جنا ولا او دا غنه مو کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده وس مونږ ماشومان هم دلته غټ شي وي هم په همدغه ځای کې رالوې شي وي کوم چې ملي دلیا ما غتی مون کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت دی
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مزکه برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس زمای دی او په کابل کې سکل هیواورې هم وشولې دا اوس لمزکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل مزک او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواورې نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم په بیل کلاورته بیا مو بکلی او شاخبورین کلی هغه وسم سونی پاتې دي خو وسواوره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د چې تال ورتوي د جوی ماینس د سینیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورتا چې بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او قاضی خراسان دی او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو او یو ته تایپی انګور وایي مې چې دانی د غټ غټ انګور کې وي اغم چور کی گیغه د میزان او عقرب کی رسیدي اغم بیا تازه خر
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بنی زکه چې باغونه نه د چیا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې و رسیدا د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چیرې چې په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې و سراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د ځمکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شی ادمی مولو سوالې بن کیږي یا په یو پوره ولو سوالې کیږي یا سو کله بن کیږي دغه سلور پنځه کاله بيخي ډیر شي دي دا بارانونه لکه دغه اقلیم بيخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غنر ته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼي یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټيږي او ونه وړکې حاصل ډیری زمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه مختلف غوړ سکه علي سی او پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کې دا ترخک بادام دی وګړي وړي ونی دی لکه ګلاس یا غوړ ګلاس ورکی چورته په ما لهجه کې خلک وایي او تیرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پاره می ګلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه ته چې ګړې وځي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړې وځي ونی نه کیږي دکه بادام په هغه پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه داری پاره ای الو بالو بادام زردالو دای ټولې شونه هغه وخت ټولې سره رسی بیخي دکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما هغه ونی به و با څنګه وایم دا پاره می ونی به پکې د دانې وچ مروت شي وي دی په سیمه کې پلان لري چې زړی ونی چیرې هغه و با څل ته یو رقم بادام دی من خپل یې شي دی ستربای په نوم بادام دی نه هونی دي کدر ته وایم دوه سو تاک شل زره روپۍ کې وی دغه نه هونی دا درې کاله پاسې لاغلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپۍ کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 300 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډې کاغذي بادام مرتل ته خلک وای خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی پیوان دی نو هغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر ښه من درې نیم زره درې زره افغاني ښه سي خرڅيږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نہ شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غزینو یو کاف وو غزې د انګور تاکونم لري کله وانګور تاکونه یو باران خرابوي ما غما چې یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام دغه بادام په ځای کې خود د ورډیره خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخي شي ک غلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم د کولاړم دا غلطه د سړی نوې باغې خایدا او هم دغه بادام غول پکې کړی دي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه د باغ مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه د کولبی او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کی پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري د کومو شاخبوري ما خپل نه در زده فکر غواړي هغه تمنګل شي او په تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار وغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه به له کسانه د نسبت د ونو نه او دغه کولبا چې کوله کړي غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کوي او د تاکونو ته چې پایبل کوي د ازمکه چې کولب کوي ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راځه ان کې دیلی وګدواله لا سانتی وست باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړو کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ترکتور د چې پلانوالی باندې دونیم کې هي په دوالی باندې دوکه یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالی نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پختي چې ورته وایي هغه لکه پولی غونی غاټي غاټي نو هغه کې بیا ترکتور نشي ګرځي دا هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی هي دی هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راوتی نیوي بیا په غو باندې ورته دا پایبل کې وی دا ځمکه ورته کول بکوي تام په تک پینځه کې چې ونی هي یو دانه وی فارمي ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړکی ترکتورونه دی په غدمکه کول بکی
او دغه نیالګای چې تاسو مخ کیات کده بادام دا په څو کلونو کې اصل ور کوي
دا به چې خو به ور کړی چې په دویم کال باندې بس نه کوي دریم کال باندې هټ ټایټ حاصل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کالم په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه هټ ټایټ حاصل ورکړ نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې هټ ټایټ حاصل تر رسیدي چې خو به یو ښه خاوري پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ری په دا جدي میاش کې جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندل سم چې دوی نه هیڅ نشي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چ په دوه درې میاشت کې بیا بادام په سوي نور حاصل ترسي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کوتر غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوند دوی څو داول د رقم غټي وراچي ولکې هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی چټنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به ټچ کوم ځای قایچی دی کارا دی هغه به په مې دوا ځای کې هغه کې به ولخت یو سنت ور کې د دې خ په یوان لکه مثال د ماچ کوم بادام او په ترخه کې را بادام لګوي نیو لخت به یو سنت ور کې وبل کې او لکه خاطه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کوله دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما هغه دې قوت لري او شنکیږي او په یوان دې چې په میاش کې او میاش کې خد دې جوش خوري دا ونی دا ون دې چې ما
او بزغله او کوریه استخپل دې چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ دې انګور خپل دې دا نور دا ونو دا په بای اخلو دا وینې پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پغمان نه راوي خو خلک کې به د مغ نه راوي هغه ډیر غټ باغ ده پغمان کې شي ونی ور کې لکه ګلاس او مڼي دا بادام او پستې ونی ور ته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته او کله راته شي وې ساکل او پاسل لا غلي وې شو اصلي ور کړه دا پستې و کړ چې یو شپک کلو کې اصل ور کې
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وي ل هغه وخت چې ستاسو پلار په دیمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو دیمځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې خایو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه وخت چې هغه وخت کې چې مونږ ته خپل پلرونه وسکتي کې چې کارانه وکړل غویان به ول دواني هغه باندې باید مکه کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما ته کول وکړل اوس په ټیکټر کېږي هغه وخت کې بيخي پسلو مرز نه کوله کله چې وخت یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشانې دي پمپونه دي برقي پمپونه راوتي دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو اوس کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون نه غلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو وخت اوس په پام کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پام کې نو یو څه نه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې یا 22-23 کال مخکې یو لویدیز خبريال راغلی او افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلې وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لری راتلونکو کې په لاند محل او په اوږد محل کې به ستاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله مونږ هیل لرو او فکر مونږ د کته پروس کال کې رو خلکو دا دانګورو باغونه نه ده که ډیر راتي جوړي چې بخیزیات یو بالی دا د وبوز آیات ول یو کس یو کسانو د چې پایپونه ورته تیر کړو قطري سیستم ورته کړو نو غوډې حاصل ورک نو کرا کرا ټول ول چې همدا فکر کې وچ کرن اصلي شي د وبوز آیات څنګه شي او کوشش روان د ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه خدي کنه مو فکر شته دا اصلي کرن ته فکر شته دا او همدا غری نیرتی راتونکو کې هم کې لیدیا چې ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکون ته د قطري سیستم د لارې وګورئ دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي غوډه ځکه چې کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستره جو بخارات کوي پښتالو دي نو ته خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنا طریقي کار ام پیروان کړی دا پروس کال ما ډیر ځای کې ولې د انګورو تاکون ته قطري سیستم جوړ کړی ډیره ښه نتیجه ورکړې وی کم یو به مصرفولې یو تاکونه ډیر تازه او ستنده نه کوله په اسانه باندې زمکه ورته پښتاوه
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مزکو کې قطرایي د اوبو د لګولو سیستم لري
نه مې خپل قطرایي د اوبو لګولو سیستم نه لرم په روس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړم هغه ډیره ښه نتیجه ورکړل نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې هم دغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دیسابز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل وچی د ازادي میلمه په خبرونه کې را سره تر بیا د خدای پامان
د ازادي میلمه
you are clear. دي تور خلق ډيري زت او ماوي